The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Oridunko The Voice of America Diva Radio De نن د خالی روز کال 2018 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سحر 6 بجې دي، افغانستان کې د سحر 15 نیمه، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د جولای 15 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې کوونکې زه مهوش چلیل اړوم به ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. راپورونو تر مخه په ترکی کې پوز کو دیتا کړي، خو میډیا وای تر اوسه واضح نه ده چې پوز په اقتدار قابض شوی دی. د امریکا صدر باراک اوباما د ترکی په ټولو فریقینو د جمهوری حکومت د مرستو او د کلاری غږ کړي. همدارنګه د یورپی اتحاد د مشر جین سټولټنبرګ هم ترکی کې آئین او جمهوری ادارو د احترام وینا کړي. او د فرانس نایس خار کې ترسره شوې مرګنی برید کې په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبلو نړیوالو مشرانو سخت غندنه کړې. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي امریکا په دې سخت وخت کې فرانس سره ولاړ ده. قدرمنو اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا جاری ده. قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو نمو سټکی اوریدل او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. راپورونو تر مخه په ترکی کې پوز کو دیتا کړي، خو میډیا وایي تر اوسه واضح نه ده چې پوز په اقتدار قابض شوی. د ترکی پوز ویلي دي چې دوی د جمهوریت حفاظت او د بشري حقونو برقراره ساتلو لپاره د ملک کنټرول اغستې دي. پوز په ملک کې د مارشل اعلان کړي او کرفیو یا ګرځبندي یې نافذ کړي ده. ایئرپورټونه تړل شوي، پروازونه منسوخ کړي شوي او د سماجي رابطو لاره تړلو هڅې شوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ترکی په ولس غږ کړي چې د جمهوري حکومت په ملاتړ کې دی په سړکونو روزي. ښاغلي اردوان ویلي چې دا کودیتا د پوز دننه یو وړې ډلې کړې او زیاته کړې ده، دوی به ناکامه کیږي او د دې حرکت به ورته غټ قیمت ادا کول وي. په انقره او استنبول ښارونو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. ټی وی رپورټونو تر مخه د ترکی جنگي جټ یو هلیکاپټر هم غورځولی دی چې د کودیتا پلان کوونکو لخوا استعمالېدو. ټی وی رپورټونو تر مخه د ترکی پارلیمان کې هم بمی چاودنه شوې. د امریکا صدر باراک اوباما د جمعې شپې د ترکی جمهوري حکومت لپاره د ملاتړ واضحه اشاره ورکړې. د سپینې ماڼۍ نه جاري شوې بیانیې کې ویل شوي دي چې صدر او خارجه چارو سکرتر په دې متفق دي چې په ترکی کې ټول ګوندونه دې د ترکی په جمهوري توګه منتخب حکومت ملاتړ وکړي، کودیتا په لار کې مزاحمت وکړي او د تشدد نه دې ډډه وکړي. خارجه سکرتر جان کیری په دې خبرې زور راوړي چې خارجه وزارت به په ترکی کې د امریکایي وګړو حفاظت او امنیت باندې توجه ورکوي. د امریکا خارجه وزارت د سماجی رابطې ویبپاڼې ټویټر په ذریعه په ترکی کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړو چې ځان دې محفوظ ځایونو ته ورسوي او تصدیق یې وکړو چې په ملک کې مارشل لا نافذه کړې شوې ده. د پیرس سرکاري وکیل فرانکوا مولینز د جمعې په ورځ د هغه تن نوم ښکاره کړی چا چې د زیارت ماښام د فرانس نایس ښار کې مرګینی برید ترسره کړی وو. په نایس کې یو خبری کانفرنس ته وینا په مهال ښاغلي مولینز ویلي پلټنه کوونکو د هغه ټرک ډرایور پیژندلو کې کامیابه شوي چا چې فرانس کې د قامی روزي دستورو کې د خلکو باندې ټرک خېجولی وو. سرکاري وکیل تر مخه د ټرک ډرایور میرمن نه په پولیس هډکوارټر کې تفتیش شوی دی. د نور زیاته کړې چې ټرک ډرایور محمد لاهویج بوهولیل په حق لا پولیسو ته معلومات وو، ځکه چې دې وړاندې هم د دړکو غلا او تشدد له وجې څو وارې نیولې شوی وو. او د فرانس نایس ښار کې ترسره شوې مرګنی برید کې په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبلو وروستو نړیوالو مشرانو دې ترهګر برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکا صدر باراک اوباما دې ته یوه دردناکه پیښه ویلي او زیاته کړې چې په دې موقع هغه د امریکا نږدې ملګري فرانس سره ولاړ دي. د یورپی کونسل صدر ډونلډ ټسک ویلي چې دا یو تریخ حقیقت دی چې خلکو د آزادۍ، برابرۍ او ورورولۍ خوشحالۍ لمانځلې چې په هغې برید وشو، او زیاته کړې چې موږ د تشدد او کرکې په ضد خپلو کې یو ځای یو. د چین وزیر اعظم ویلي چې موږ د هر قسمت ترهګرۍ غندنه کوو او د پیښې کې اغېزمنو سره همدردي لرو. جاپان، روس، برطانیه، بلجیم او د جرمنی مشرانو هم د دې پیښې سخت غندنه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرنے خبری پرونه دوام لري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې راپورون درمخه په ترکی کې پوز کو دیتا کړي، خو میډیا وایي تر اوسه نه ده واضح چې پوز په اقتدار قابض شوی دی. په دې کې باندې تازه تفصیل لپاره دا وخت زموږ همکار زاهد خټک سټوډیو ته راغلی. دوی ته هرکلی وایو. ستړی مشه زاهد خټک، څه تفصیل دی تاسو سره؟
ما اوس څنګه چې تاسو ویلې، ترکی او سرخار انکارا کې دا وخت چې کوم صورتحال دی هغه ډېر غیر یقیني دی. داسې راپورونه را روان دي ګنی د فوز یوې ډلې د حکومت نیولو هڅه کړې ده، او په دغه لړ کې هغوی چې کوم فوزي سازو سامان دي، ګاډي دي، هغه راوتلي دي بهر. خو بلخوا داسې راپورونه هم دي ګنې حکومت وایي چې نا کنټرول صورتحال اوس هم د دوی په کنټرول کې دی، او دغه یو څو تنان دي چې دوی مخه نیولو هڅه کوي. خو د فوز چې کوم هغه ډله ده چا چې دا وخت دغه کنټرول کولو هڅه کړې ده، هغوی لخوا په ټي وي باندې بیان جاري شوی دی، وایي چې دوی د ملک انتظام سنبال کړی دی، او دا وخت ملک کې د هغوی وینا باندې مارشل لا لاگو شوی ده، او د ملک د انتظامی چارو لپاره یو امن کونسل هم جوړ شوی ده. خو بلخوا وزیر اعظم د ترکی چکم وزیر اعظم ده، هغه په ټی وی باندې ویلی دي چې د سماجی رابطو په پاڼه ویلی دي چې صورتحال د حکومت په کنټرول کې ده، او د نور حالاتو مخه نیولو لپاره امنیت لپاره دوی امنیتی او پولیس چکم ده هغه هم پر ځای کړی دي. خو بیا هم دا وخت څوک نه دی خبر چې په ترکی کې عملاً د چا حکومت ته سرخار انکارا کې خلک هم بهر راوتی دي، په ګڼ شمیر په ملیونو خلک بهر راوتی دي. او داسې تازه چې کوم راپورونه دي هغه تر مخه د ترکی چې کوم صدر دی طیب اردوان، دغه جاز استنبول په ایرپورټ باندې کوز شوی دی، او دغه د هرکلی لپاره هم په ملیونه خلک راوتلي دي او دغه کوي. خو اوس هم دا ویل لا به ډیر وختي وي چې وویل شي چې دلته وخت صورتحال څه دی، د چا په کنټرول کې دي. خو که چېرې دا فوزي کودیتا وی هم، نو په ترکی کې دغه سې کودیتې مخکې هم شوې دي. فوز د ترکی فوز لخوا درې څلور وار کودیتې نافذ شوې دي. خو په دې صورتحال کې چې دا وخت ترکی په مسلمان نړۍ کې یو واحد داسې پرثباته ملک دی چې د امریکا او د ناټو سره ائتلاف لري، او د ترهګرې پر ضد چکم جنگ دی هغه کې یو فعال رول لوبوي، داعش پر ضد چکم عملیات روان دي هغه لپاره د امریکا لخوا د ترکی هوایی ډګرونه په کاریږي. نو هغه صورتحال کې کو کتل شي حالات دا وخت سم نه دي، او د دې بکتنه وي چې د دې اغیز د ترهګرې پر ضد جنگ او په سیمه ییز ثبات باندې څومره پریوزي. خو قتل به وي چې حالات کم اړخ ته وړي.
ډیره مننه زاهد خټ. گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو وردل ترکی کې رپورټونو تر مخه پوسټ کو دیتا کړی دا لا صورتحال واضح نه دی. په دې کله باندې مونږ دلته امریکا کې سړن کار ډاکټر عالم پاین سره خبرې کړي چې ترکی دا وخت د داعش په ضد روان ائتلاف هم غړي دي، د غربي هوادونو ملګری هم دی. که دا کودیتا کامیاب شي نو په دغه ائتلاف بس سر وي، او دا آیوش مې نور پوښتنې دې تاسو پام راګرځو.
مګر یو مهمه موضوع دا ده چې په خپل د ترکیه یو ډیر مهم مملکت دی، یوازنی مسلمان مملکت په دنیا کې چې د ناټو غړی دی هغه ترکیه ده. نو د ناټو لپاره، د خپل د امریکا لپاره، د اروپای غربي لپاره ترکیه یو تقریبا باثباته مملکت په دې ځای کې، بالخصوص په د منځنی ختیځ کې چې هلته مثلا د داعش دی، القاعده ده، مثلا حماس دی، حزب الله، هلته په افغانستان کې د طالبان دي، پاکستانی طالبان، دا ټوله ترکیه تقریبا یو نسبتا په د نورو مملکتو په باثبات مملکتو یو سټیبیلیټي درلودله. مصر کې هغه د موږ تاسو ولیدل چې کوډتا وسوي، په لیبیا کې حالات خراب دي، په سوریه او په عراق کې حالات خراب دي، په په یمن کې هم حالات خراب دي، په عربستان سعودي کې هم هغه موږ تاسو ولیدل چې بمان وچاودله. نو دغسې یوه ناارامه منطقه ده، دا د ناټو دپاره او د منطقې دپاره د ترکیه یو باثباته مملکت و، اوس دا د ترکیه هم بې ثباته شوې ده، دا د منطقې دپاره بله یو لوی خطر دی.
ترکی دا وخت د داعش په ضد د روان ائتلاف هم غړی دی څنګه تاسو ویل، او د غربي هیوادونو هم ملګری دی. که دا کودتا کامیاب شي نو په دغه ائتلاف به څه اثر وکړي؟
نو دا تقریبا اول ځل هم نه ده، دا تقریبا څلورم ځل دی چې دا عسکر دلته راپورته شوي دي او کودتا یې کړې ده. اما خبره دلته دا ده چې دا د ترکیه عسکر د غرب سره ډېر نږدې لایق لري، د امریکا او د ناټو سره د تړونو کې شامل و. زه ګمان نه کوم چې ترکیه به داسې یو بلې خواته ولاړ شي، یو بل ځان ته به یو بله لار اختیار کړي، یا د روسیې سره به ملګری شي، د روسیې طرفدارې به ونیسي. نو ترکیه به پاتې شي که د عسکري نظام د کودتا کامیاب هم شي، نو ترکیه د غرب سره علایق نږدې دي.
په ترکیه کې دین وړاندې هم پوځي کودتاګانې شوې، خو د دغې وروسته هم د ترکیه جمهوریت په مسلمان نړۍ کې یو مضبوط جمهوریت ګڼل کېدل، که څه هم په موجوده حکمرانانو باندې نیوکې هم کېدې. تاسو ګڼې چې د ترکیه جمهوري نظام که دا کودتا وشوانو دی لوجې به په شا لاړ شي؟
زه ګمان نه کوم. د ترکیه په خپله د کمال اتاتورک له وختو څخه، ترکیه د اسلامي مملکو په صف کې په تقریبا یو لوی مقام درلود، که څه هم د مخه درغه چې د اردوان او د اسلام خواته چې د دې میلان ډېر دی، د دې در مخه هم د ترکیه په د مسلمانو مملکو کې یو ډېر لوی مقام درلود. زه فکر کوم چې هغه به وساتي. داسې نه ده چې ترکیه به نو بېخي د اسلام څخه ووځي یا د اسلام د حلقې څخه به ووځي. د ترکیه ایډنټیټي یا هویت چې دی، هغه یو اسلامي هویت لري. په ترکیه کې تقریبا په سل کې اته نوي، په سل کې تقریبا یا اووه نوي دغه مسلمانان دي. البته ارمنیان هم شته، هلته یهودان هم شته، دا نور ادیان هم شته، مګر اکثریت د مسلمانانو دی. او ترکیه په ذات کې په نهاد کې په پابند کې یو مسلمان مملکت دی، او بیا په اسلام کې هم تقریبا دا د حنفي سنیان دي. دوی د هغه څخه دوی نسي وتلی، دا غیر اسلامي هویت په وی. البته دلته په نظام کې به دلته فرق راشي، هغه رقم چې مثلا اردوان مختتی او دا یو نوه، دا اسلامي حرکتونه هلته بیرته راژوندي کېدل، او دا د حجاب موضوع او دا نور مسائل و، یا مثلا د دغه سیکولرزم سره د یو څه مخالفت و، هغه به لږ شي. مګر دا چې د اسلامي مملک د لړ نه به دا وزي یا به یو بل لار اختیاروي، زه ګمان نه کوم. ترکیه هغه سیب لکه چې و په خوا هغه سیب وي، دا سی کم یو فاحش تغیر نه راځي ترکیه په خارجي او په داخلي سیاست کې. دا سی به نه وي چې د مسجدونه بندوي یا مثلا ملایان به وژني لکه یو وخت چې په اول سر کې د کمال اتاتورک په وختو کې وصل. هغه سی یو حرکت نه راځي، مګر دا سی به هم نه وي لکه مثلا د اردوان چې غوښتل چې مثلا ترکیه و داسې لارې ته بوزي چې په هغه کې دا نه تنها چې دا اسلام بیرته راوستل، بلکې په یو ډېر اقتدار باندې غوښتل چې مثلا دا نور خلک چې هغه دومره د دین او د مذهب پابند نه دي، د هغو سره به ټینګار وسي په آینده کې.
ترکی کې د پوځي کودتا تاریخ باندې کوم معلومات مو شریک کړل؟
اول په 1980 کې یو کودتا وسوله، چې هغه وخت کې د عدنان مندریس دا لومړی وزیر دا، هغه ایسته کړله، حتی بعض خلک یې اعدام کړله. بل بیا په 1990 کې یو په اویا کې یو بل کودتا وسوله. هر وخت چې دوی وکتل چې مثلا د حکومت ضعیف سي او یا مثلا نسی کولای چې د ترکیه ښېګڼې وساتي، کودتا بل پلا پیا پیا په 1990 کې وسوله. د درې ځله په شپېتمه لسیزه کې، په اویا هم لسیزه کې او په اتیا هم کې، دا تقریبا د څلورمه پلا ده چې دوی به دا کودتا کوي. بیا عسکر راځي، بیا نور خلک راولي، هغه ملکي خلک چې هغه به اداره او حکومت مختبی، عسکران بیرته ځي خپلو بارکو ته، خپلو دغه فرقو ته ځي. نو دا عسکر داسې نه دي لکه پاکستان کې چې مثلا ضیاء الحق کودتا وکړي، یا مثلا جنرال مارشال ایوب هغه پاتې شو، یا مثلا یا خان پسې پاتې شو، یا مثلا ضیاء الحق پسې پاتې شو، یا مشرف پسې پاتې شو په حیث د ولس مشر. په ترکیه کې داسې نه دي سوي چې یو عسکر راغلی دی، ملکی حکومت یې استکړی دی، بیرته هغه ملکیانو هغه اداره کړی ده. نو دغه فرق لري، دا توپیر لري. په ترکیه کې عسکرانو کودتا کړی ده، مګر په خپله د نظام په سر کې نه دي واقع شوي لکه په دا نورو ممالکو کې سعودي، یا مثلا په مصر کې جمال عبدالناصر او سادات دوی کودتا وکړله، جمال عبدالناصر بالاخره رئیس جمهور شو، یا مثلا قذافي په لیبیا کې. په ترکیه کې داسې نه دي سوي چې دا نظامیانو چې کودتا کړی وي او بیا د نو نظامیانو د حکومت هم په خپل پلاس کې نیولی وي، حکومت یې همیشه ملکیانو ته پرېښېدي. په دا ټولو کودتاګانو کې چې سوی ده په ترکیه کې، دغه یو توپیر لري د نورو ممالکو څخه.
ډېره مننه ډاکټر عالم پاین صاحب تاسو.
ډېره مننه ستاسو څخه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډاکټر علم پاین صاحب خبرې تاسو ورې دي. هم د ترکی په دا وخت چې کوم صورتحال دی په دې کلب باندې د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي په نیویورک کې د ډیوه ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. او د ترکی او د مصر پوز او ترکی او پاکستان پوز د موازنه هم کړې ده. په دې کلب د دوی دا خبرې ترې تاسو وړاندې کوو.
سوار لسکالو کې کله نه طیب اردگان په حکومت کې دی نو فوج ډېر کمزور شوی او هغه چې کوم ټول په ترکی په سیاست کې ډېر محدود کړو. اوس دا تیر کال کې موږ کتل سوار لس پورې هلته حمله شوې دي. سبا کسان په کوم رسل هغه وجه نه معیشت باندې ډېر اثر پرېوتې دي. نو فوج هلته اوس کوم سیاسي او اندرونی حالاتو د سکیورټي حواله سره هم نو هغه نه فائدہ اخیستلو کوشش کوي. او تیبر دگان چې کوم په ډیر مشکل حالات کې و هغه ملکونو سره هم حالات ټیک نه و. امریکای سره هم صحیح نه و. دین علاوه سره په شام کې هغه ایګیرو دین علاوه چې کوم ماجرو مسله روانه ده ترکی کې او د کوردیش چې کوم کورد سره د جنگ روان دي هغه کې ډیر خلک مړي لګیا دي. نو حالات ډیر ترکی کې خراب و. دی وجنه حکومت فوج دی هغه اوس دا کوشش کوي چې د حالات نه فائدہ واخلي او په حکومت قبضه وکړي. خو څه پورې کلیر نه دی. څومره پورې د ایجپت خبره ده د مصر خبره ده. الته فوج حکومت دی هغه کډری کال او شو حکومت کې دی او فوج الته حکومت اغنه مخ حکومت او برت اسلام بدر هډ والا د مورسی والا هغه په خلاف اکشن اخیسته دي او هغه انټي اسلامیست دي او یو مضبوط فوج دي د مصر په اسلامي ملکونو کې او هغه مخ کې هم ډیر اثر او اوس دا درې کال نه زیات شي چې دوی ډایرکټ حکومت کوي لګیا دي او ټول چې څومره هم ادارې دي هغه سیاسي دي هغه دفاعی دی هغه دی خپل کنټرول کې اخیست. نو سمره پورې پاکستان تعلق دی. نو پاکستان مونږ کتلې تاریخ کې چې پاکستان د جوړېدو نه نیم نه زیات ټایم فوج په حکومت کړی دی ډایرکټلی او هغه نه زیات په پاکستان کې دا دی چې الته چې کوم فوج دی هغه چې کوم نظریات دی یا هغه چې کوم اوټلوک دی هغه د ترکی او د چې کوم مصر فوج دغه نه لګ بدل دي او خدا دا خبره په کوم مشترک ده چې دا هم یو اسلامي ملک یو ډېر غټ فوج دي او ډېر ځات ډیسپلند او ډېر ځات ټرند فوج دي او پاکستان په چې څومره هم اوسه پورې اقتدار قبضه شوی دي نو هغه ډېر وخت پورې چلیدلی دي او اقتدار تاسو په اسانه دوباره سویلین حکومت ته نه دی ورکړی.
پیر صاحب تاسو خبره وکړه د اوټلوک یا د خوې د پوزونو د پاکستان د پوز د خوې خبره وکړه. که ترکیه او د مصر حالات ته پوسټ او کتلی شي او بیا د پاکستان پوسټ او کتلی شي نو د دوی خوې څنګه دی د زکه د ملکونو کې وسلوال هم موجود دي د ترهګرۍ په خلاف جګړې هم روانې دي.
نو هغه کوم هغه د لکه خوې د مصر کې ما څنګه ویل او څنګه ترکیه کې دوی د ترهګرۍ خلاف هم التم لګیا دي. خو هغه کوم دي چې هغه اسلامیست نه دي او پاکستانیان چې کوم دي هغه مذهب طرف ته اسلام په نوم ټرین کیږي هغه ټول جهاد په نوم کیږي نو هغه کې اسلامي او مذهبي رجحان په کې هغه وجنه هم زیات دي. او ترکی کې فوج د سیکولر او د نېشنالیست چې کوم کام پرستی کوم رجحانات او غوی اکاسی به کولا. خو هغه اته اردگان چې کوم دی هغه یو مذهبي او اسلامیست پارټی سره تعلق لري نو هغه د فوج کمزورې کړو.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو سره په دې موضوع خبرې وکړي.
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د زیارت مخام د فرانس نیس ښار کې مرګینی بریت کې په ګنشمیر کې مرګ جوبلرستو نړیوالو مشرانو هم د دې پیښې سخت غندنه کړې ده. په دې کله کډل منوردونکو د پیښې په ځای کې موجود یو نی شاهد رحیم الله ورین او وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل دي چې د پیښې وروسته په خار کې سخت امنیتي ګامونه نیول کیږي او خار کې د یو جمعه بهر هم د پولیسو موټر په نظر راتلو چې د خلکو ساره نه کوله. دوی سره د خبرې ترې تاسو ته وړاندې کوو.
پدغه د فرانسې ملي ورځ پدغه خار کې لمانځل کېدله او ورلوبي کېدلې. دغه ورلوبي په یو څنډه کې موږ بلې څنډه نه همداسې موږ نه پوهېدلو خو خلکو ناګاهانه داسې منډې کړې. ډزو آوازونه سول موږ ساحه ونه لیدله خو خلکو منډې کړلې. موږ هم هغه ساحه یو څو دقیقې وروسته پرېښودله راغلو دې خواته. کله چې بېرته بیا ساحې ته راغلو چې کتله پولیس را رسیدلی وو. د فرانسې د شهري پولیس د ښار پولیس را رسیدلی وو او ساحه ته امنیتي تدابیر وړاندې ونیول او څوک یې هغه ساحې ته دننه نه پرېښودله. موږ اخو دې خو وکتل و مو وختل چې پوښتنه وکړو د پیښې څرنګوالي په اړه معلومات واخلو خو چا موږ ته معلومات را نه کړل. بلاخره موږ راغلو خپل کور خواته. تقریبا دغه پیښې نه سل متره دوه سوه متره ته داسې اټکل کوو وکوای سمه درته ووایم چې پیښې نه لرې اوسېږم زما ژوند ده. نو بل موږ چې کله راغللو ومو کتل تلویزیونونه مو څارله رسنۍ مو څارلې. دغه پیښې کې ډېر تلفات اوښتي وو او د نړۍ د نیس نړیوال هوایي ډګر څخه د نیس ښار ته داخلېدو لایخونه یو لوی لارۍ موټر او چې د رسنیو د فرانسې د امنیتي چارواکو په حواله د تونیسولاس فرانسه وای وو یو دسکاو دی دغه غټ موټر لای خورا وسو په عام مزر کې په خلکو شي زور وي او سړی ډزین کړی دی.
تیر شپه په فرانس کې شوی خونړی برید وروسته نن ورځ په فرانس کې د خلکو غبرګون څنګه وو؟
دغه ښار چې تقریبا یو د فرانسې ته ټولو مهم ښار بلل کېږي یو سیاحتي ښار بلل کېږي. دغه ښار کې د بهرنیو هیوادونو څخه دغه امریکا له ایالتونو نه نوې نړۍ له ګوډ ګوډ څخه دلته خلک راځي. دلته سیاحت تفریحي شکل لپاره راځي. نو دلته د نورو ورځو په پرتله تګ راتګ د نورو ورځو په پرتله د خلکو د خوشحالۍ احساسات د نورو ورځو په پرتله د خلکو هغه نڅاګانې او خنداګانې د ملي دل کې دي. هغه په عامه اصطلاح د خلکو هغه ګشت و ګذار تګ و راتګ په ښار کې ګرځېده دا ډېره پیکه معلومېدله. او تر اوسه پورې نام یادولی شم چې سیمه لږ امنیتي ځواکونو تر کلابند و تقریبا د فرانسې د نیس ښار په ځایي وخت ما لس بجې هغه ځای وکتم. د فرانسې امنیتي چارواکو تر جدي تعقیب لاندې ده او هلته څوک تګ و راتګ نشي کولی. چاته اجازه نه ورکولی چې هلته تګ و راتګ وکړي.
په فرانس کې ګڼ شمېر مسلمانان هم ژوند کوي. د دغه مسلمانانو لخوا او د دوی د مشرانو لخوا د تیر شپې د پیښې په ضد نن سویل شوي او د جمعې په منځونو کې مذهبي مشرانو په دغه برید څه غبرګون ښودلې؟
دلته مسلمانانو پر وړاندې غبرګون دلته ډېر کم لیدل کېږي ځکه ما مخکې تاسو ته یادونه وکړم چې دغه نیس ښار کې دلته عرب چیچن او تونس الجزایر سوریه عراق دغو ممالکو د افغانستان دغو ممالکو ایران یادولی سمه ترکیه یادولی سمه ممالکو خلک دلته ژوند کوي. دلته خلکو مسلمانانو نفوذ زیات ده. برخورد دی له مسلمانانو سره دومره نسبت ښه ده څومره چې د مسلمانانو تصویر نړۍ ته ډول ښودل شوی ده. خو بیا هم دلته ځینو افغانانو له خولې چې په رستورانتونو هوټلونو کې لذي شخړې د فرانسویانو د مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوي دي. فرانسویانو داسې ودا کړې وه چې دا ټول کارونه د مسلمانانو دي او د وژنې او قتل دنن سبا چې ټول دغه بغیر قانوني خلاف مسایل در ته کېږي د مسلمانانو کاري ولې په عام مازار کې په واټنونو کې داسې څه نه دي تر سترګو شوي چې د مسلمانانو په ضد دې ویل شوي یا د هغو سره عکس العمل ښودل شوی. او په مساجدو کې نورمال حالت و. د ځینو مانوسونه موږ تللي وو داسې څه په دې اړه نه دي علماو لخوا وویل شو په دې برید په اړه ونه غږېدل. په عامه عمومي مسایلو باندې په ځینو مسایلو باندې رڼا واچول او جمعي لمونځ ترسره شو. دې حالت د تېر په پرتله یوازې د تېر ورځو په پرتله باندې چې جمعي لمونځ وعده کېده نن فقط د مسجد مخې ته د فرانسې د پولیسو یو موټر ولاړ و. د مسجد شاوخوا یې تر کنټرول لاندې وه.
داسې قسمه بریدونه په فرانس کې ژوند کوونکي مسلمانانو ته څه قسمه مشکلات جوړولی شي؟
دا قسم مشکلات دلته فکر نه کوم چې جوړم کې ولې ویدیان تاسو ته ورنه کوم چې دلته مسلمانان زیات دي. دا د فرانسې د قوانینو کې داسې نشته چې بل دین ته یا دلته نور بل دین ته ضرر ورسیږي. دلته هماغه قوانین چې اصول او مقررات د فرانسې د قانون په اساس مسلمانانو ته ویل شوي دي، هماغه په چوکاټ کې له ټول مخته دي. زه فکر نه کوم چې داسې څه پېښ راشي. یوازې دومره به زیان ورسیږي چې اوس هم دلته چې چا سره موږ مخ کېږو یا چا سره ځان معرفي کوو، ولې تر ډېره موږ ورته د اسلامي ممالکو یادونه نه کوو؟ ځکه دغه ډول پېښې د خلکو ذهنیت بېخي اړولی دی. مسلمانانو تصویر نړۍ ته یوازې د وژونکي د قاتل په حیث باندې معرفي شوی ده. نو دغه یو ډول ذهنیت د خلکو اړولی شي، ولې د مسلمانانو د مقدساتو او د هغوی عبادت پر وړاندې شاید کومه ستونزه جوړه نه شي؟
د فرانس حکومتي چارواکو لخوا د دغه برید وروستو کوم قسمه بیانونه مخې ته راغلي؟
تاسو هم د مطبوعات څارلي دي، ته موږ تاسو ته بهتره معلومات چې هولند او د زینیس ښاروال او امنیتي چارواکو ټولو د بریدونو په سختو ټکو غندلي دي او د تروریستي او بزرانه عمل بللی ده. دوی وایي چې دا د پېښې څرنګوالی تروسه نه ده معلوم شوی، خو بیا هم دوی اشاره هولند سوریه او عراق کې داعش دغو بلو ته کړې ده. نو په دې اړه باندې ډېر معلومات نه شم ورکولی ځکه دا د امنیتي چارواکو د دولتي چارواکو مسایل دي. په دې کې موږ دلته کوم نه دخله کړو، نه له چا نه پوښتنه کولی شو او نه موږ دا مسؤلیت دلته لرو.
د حمله کوونکي په هکله څه معلومات شوي تر اوسه پورې؟
د حمله کوونکي په هکله خو څه معلومات نه، یوازې هغه امنیتي کامرو د حمله کوونکي هغه موټر انځورونه اخیستي دي چې ملای خوا راځي او په خلکو باندې موټر خېزي او بالاخره ډزې کوي. په غبشي پولیس منډې وي، ته یې کابو کوي، مهارۍ یې د ډزو له تلفاتو چې د خلکو ته یې اوري لغنه یې غورځوي. نور دغه لومړني معلومات خپاره شوي چې دا د تونس و، ولې نېشنلټي د فرانسې وه او یو دېرش کاله عمر یې درلوده. نور به فکر کوم له پېښې دا به له وخته مخکې خبره وي چې د پېښې څرنګوالي په اړه پوره پوره معلومات یا موږ یا نور ورکړو، ځکه دا امنیتي مسایل دي. دوی بررسي ټیم څېړنې کوي، سیمه کلابند ده، داسې چا اسناد منظوري موټر کې د په هویت او په مسایلو باندې دلالت کوي.
ډېره مننه رحیم الله ورین صاحب.
تاسو هم مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه ته غوږی یاست. شیبو کې بابی بشیرینا پروگرام اپیل کیږي. نن د پروگرام قربانی دي زموږ همکاران زاهد خټک او انیلا خالد. زه محوش چلیل د خبرونو دی برخه نه دی وخت لپاره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامه.